قلمونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په زنبلخت حرکت علیکم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبان په اورزګان ولایت کې درې وشتنه په مسر کې بدرو وهل. د اورزګان لپاره د طالبانو د والی ویانس احسان الله حماس نن ازادي لري ته ویل چې دغه کسان یې د غلا او اخلاقي فساد جرمونو په تور نیولي وه.
تعذیرات ځینو کسانو ته ورکړل چې شل لپاره ول او په مختلفو جرمونو سره غزنا وه بل غلا وه ته ورته تعذیر سزاګانې ورکړل شوې.
د یاد کسانو د وهلو لپاره د تیرې ورځې راهیسې د ملي راډیو اعلانونه کېدل او له خلکو یې غوښتل چې په یاد ولایت کې ورزشي لوبغاړي ته ورټول شي. بل پلوه بیا د اورزګان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د کسانو شمېر درې ویشتنه وه. طالبانو په دغو کسانو د درو وهلو پر مهال خبري اعلانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړې. له سیمې یوه عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دغلته درې ویشتنه چې درې تنه یې ماشومان وو د درو وهلو او د غراز یادو کسانو ته د اتو میاشتو څخه نیولي تر پنځه کلن پورې د بند سزا هم واوروله. د امریکا اروپایي ټولنې او د یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانو نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک زپل دی. دا واشنگتن او اروپایي ټولنې لوري د طالبانو د دغه اقدام لغندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي دي. د روسیې د صدر اعظم پخوانی ماوین دیمیتری روزورګون چې یو وخت د دولتي فضايي ادارې رئیس هم و د اوکراین په ختیځ دونیتس کارت څیرمه د بیلتون په لاو تر کنټرول لاندې د اوکراین سرتیرو په ډزو کې ټپي شوی دی. روزګون پر خپل ټلګرام لیکلی دی چې د ټپي کېدو وروسته بلد شوی او اوس پرختون کې بستر دی. په دغه ډزو کې څو تنه نور هم ټپیان شوي دي. دیمیتری ویلي دی چې کوم چای د اوسېدو ځای په اوکراینی ځای په اړه اوکراین سرتیرو ته معلومات ورکړي دي ځکه له مدیر هیڅ حالت اوسیده او پنخه شوی نه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوه. زلنسکی مخکې د اوکراین کانګرس ته وینا وکړه او له دوی سره شوې مالي او پوځي مرستې خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګه وبلله. نوموړي په دې وینا کې چې د کانګرس غړو په چکچکو بدرګه کول د جګړې له کبله میلیونونه اوکراینیان د مهال برېښنا د کورونو تودوخه او اوبنه لري خو ډاډې ورکړه چې هیواد به یې روسیې ته تسلیم نشي. او د بلغاریا د کوزلوودی ایالت اټومي برېښنایي فابریکې نن پنجشنبه د سویډن د ویستونیک هاوس برېښنا شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ څو د 1000 میګاواټه روسي جوړ شوی واحد لپاره اټومي سونتوکي چمتو کړي. د اروپایي اتحادیې غړي اوس مهال د کوزوودو اټومي بټۍ د دوو واحدونو لپاره د روسیې تیلو باندې اتکا کوي، مګر بلغاریا په اوکراین کې د بسکو له برید وروسته د خپلې انرژي امنیت ټینګولو په لټه کې ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د طالبانو د پریکړې وروسته چې د نجونو پر مخې د پانتونونو دروازې وتړلې، د پانتونونو یو شمېر استادانو په افغانستان کې خپل استعفاوي د پانتونونو استادۍ څخه وړاندې کړې.
دیو افغان بیا دیو مسلمان په صفت نور که زه نسم کولای د اقل ما استعفا ورکړه.
وړاندې په خبرونه کې موږ په یو راپور کې د هغو استادانو سره خبرې کړې دي چې دوی اوس مهال د پانتون د استادۍ نه استعفا ورکړې ده. د دې تر څنګ د هغې محصلینو سره مو هم خبرې کړې دي چې اوس له زده کړو محروم شوي دي. په راپور کې به د دوی خبرې هم ولرو. اورزګان کې بیا په درویشتنو باندې د درو وهلو حکم تطبیق شوی دی. خو د دې درو وهلو د حکم نه وړاندې په دغې ولایت کې اعلان کېده چې خلک باید د درو وهلو حکم ته ورټول شي.
که د کوم چا سره فلم برداری او عکس اخستل ولیدل سو قانوني چلند به ورسره وسی.
د افغانستان او سیمې نور مسایل ته به هم تم شو. په دوی منیمه کې درته د مخکخ خوځو پروګرام هم لرو. ملتیا مغوړه
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه بیا ستړي مشهې د طالبان د حکومت لوري د انجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په وړاندې د خبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولو بشرپالو ټولنو د پریکړې غندلې او له طالبانو یې غوښتې دي چې ژره تر ژره د خپلې پریکړې په شا شي. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج د فیری کیرن ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې د طالبانو دا پریکړه به افغانستان نور هم د بېوزلۍ خواته بوزي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصلینو پر مخ د پهنتونونو د دروازو د بندیدو د پریکړې پاړه نړیوال خبرګونونه په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې د پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له خپلې دې پریکړې ژر تر ژره په شا شي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د ښځو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویز د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلي دي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې د قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په اعلامیه کې د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوې. په اعلامیه کې راغلي ملګري ملتونه او اړوند بشردوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او هغه ټول اقدامات پای ته ورسوي چې په ورځني عامه ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس د مانادار مرستې مخنیوی به د ټول هیواد لپاره ویجاړونکي اغیزې ولري او افغانستان به لا نور له نړیوالې انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند له نورو برخو د ښځو او نجونو د بې برخې کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه د اجباري او کم عمره ودونو تاوتریخوالي او د ناوړه ګټه اخیستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلامیه کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف عمل بلل شوی او ویل شوی چې د طالبانو دا پریکړه به د هغو بهر میشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پرېښودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کیرن ډیکر د طالبانو دا پریکړه اسلام ضد بللي او پر خپل ټویټر لیکلي دي چې یا دا پریکړه افغانستان نور هم د بېوزلۍ خواته بیايي. اغل ډیکر د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لنجونو سره د نارینه محصلینو یووالی ستایلې او لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغو هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم پر خپل ټویټر لیکلي وو چې طالبانو د افغان مېرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع یې نشي کېدی. ښاغلي ویسټ له نړیوالو غوښتنه کړې چې ټول باید په یو غږ په کلکو ټکو د طالبانو د دغه تګلارې مخالفت وکړي او باید له افغان ښځو سره ودرېږي. د طالبانو حکومت دوه ورځې وړاندې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا د افغان مېرمنو په وړاندې توپیري چلند بللې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په ښځو کلک محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه شانې په ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د دوی په تګ بندیز لګولی او ویلي دي چې له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم نشي کولای.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوالو د طالبانو دغه پریکړه ته شوه د نجونو پر مخې د پانتونونو دروازې تړلې دي غبرګونو ښودلی وو. لمدې سره جوخت بیا په کابل کې لاریون کوونکو ښځو هم نن یو لاریون کړی وو او دغه لاریون کوونکي دا کوي چې د طالبانو لخوا د ښځینه محصلینو پر مخې د پانتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې د دوی نننۍ لاریونو په تاوتریخوالي بدل شوی دی. لاریون کوونکي ښځو ازادي راډیو ته وویل چې زهرا مندګار او انګیزه ګنش د لاریونو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د ښځو د غلاریون د تحصیل نه د نجونو د بې برخې کېدو په تړاو و چې د تنظیمونکو په وینا د طالبانو لخوا یې مخه ډپ شوه. د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ او د خود جوشه ښځو خوځښت د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د وروستۍ پریکړې پر غبرګون چې د پوهنتونونو دروازه یې د ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې تړلې دي لاریون وکړ. دوی دا کوي چې د طالبانو له لوري د دوی لاریون په تاوتریخوالی واوښت
و تا جان داشتن هر کدام ماره گرفتن خوب لد کردن به شمول طالبا لد کردن بسوی زدن کتاب تکمای پیرنای ما پرید.
د شاله رفی په نوم یوې لاریون کوونکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د اعتراض کوونکو ښځو په منځ کې یو شمېر داسې ښځو هم ځای موندلی و چې په خبره یې له طالبانو سره یې تړاو درلود.
بین مظاهره کنندگان در بین دخترهایی که اعتراض داشتن چندین زن که با طالبان
د لاریون کوونکو نجونو په منځ کې څو ښځې چې له طالبانو سره یې تړاو درلوده کله چې رنجر سیمې ته ورننوت دا ښځو موږ هر یوه په ټینګه ونیولو او د طالبانو سره په ګډه یې وهلو. آن دا چیز مونگ دی کمیس تنی وش که دلی
بسوی زدن که تا تکمای پیرانای ما پرید.
پا ورطا وقت که انگیزه کنش او زهره ماندگار چوائل که دل دلاریون پر محل د طالبانو لخوان نویل شوی وی د طالبانو للوری تر تعهد اخیست و روز تا خوشی شوی دی. انگیزه کنش پا دیارده آزادی راژیو تا وویل
نمونتر رنجر بود چند زنا بودن فکر کنم از خودشان بودن
تو مرمنه یه چه طالبان پوری آره درلوده لمون سر یوزای موتر تا پورتا کری او ده کارت چار دریه می حوزی تا بوتلو ده چرنو او چو پختان وروستا ده دوو ساتون لپارا مونگ دوارا حل تا و لمونگ یه جمان واخستا چه بیا بدا کار نکو و آمونگ خوشی کرو
د ګونش په وینا درې نورې مظاهره کوونکې ښځې بلې حوزې ته بوتلې چې لا یې برخلیک نه دی معلوم. د غولاریون کوونکو میرمنو دا هم وویل چې یو شمېر خبریالان چې د دوی د لاریون د پوښښ لپاره تللي وو د طالبانو لخوا نیول شوي دي خو د طالبانو حکومت د دغو ادعاو او د ځینو لاریون کوونکو ښځو او خبریالانو د نیولو او بېرته راخوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې نن په کابل کې لاریون کوونکي د طالبانو لوري د دوی په وینا وهلي او ټکول شوي دي. بیا په کابل کې د ښوونځي یو شمېر ښځینه ښوونکې دا کوي چې طالبانو یې سپکاوی کړی او له ښوونځیو څخه یې ایستلی دي. دوی له ښوونکو سره د طالبانو دا چلند ناسم کړی او وایي چې د ښځو په ځانګړي ډول د ښوونځیو له ښوونکو سره دغه ډول چلند مخنیوی باید وشي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کابل ښار د خیرخانې په یوه ښوونځي کې د یوې سرمعلمې غږ دی چې په خبره یې تېره ورځ طالب ځواکونو له درنو وسلو سره د دوی ښوونځي ته ورغلي او دوی ته یې ګواښونه کړي دي. نوموړي چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل او ښوونځي د نوم له اخیستو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې دا وضعیت د دوی لپاره ډېر ډارونکی او د اندېښنې وړ دی.
طالبان لدرنو وسلو سره چې داسې وسلې مې پخوانۍ ولیدلې او که یو کوچنی ماشوم مې هم وګوري ترې ویریږي. ښوونځی ته راننوتل. زه د ښوونځی د مدیر او دوو نورو استادانو سره وم. کله چې موږ غوښتل له ښوونځی څخه ووځو هغوی موږ ته وویل تر دې دمه مو دلته څه بد کول چې پاتې وئ. موږ تاسو ته ویلي چې تر امر ثانی پورې حق نه لرئ چې ښوونځی ته لاړ شئ.
یوه ښوونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي ورته کیسه کوي.
کله چې موږ تیره ورځ ښوونځي ته لاړو هغوی موږ ته اجازه رانه کړه او وی ویل چې تر بل امره پورې به بیا ښوونځي ته نه راځئ. دوی وویل چې له دې وروسته له درېیم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي د زده کړې حق نه لري.
دغه ښوونکي وایي روان وضعیت د زغم وړ نه دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو د دا ډول کړنو مخه ونیسي. هڅه مو وکړه چې له ښوونکو سره د طالبانو د دا ډول چلند په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویان احسان الله خطاب نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنه ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د یو شمېر ښځینه ښوونکو په وینا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې استادان یې هم ورته وګواښل. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تر تړلو وروسته د سه شنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د افغانستان د پوهنتونونو دروازې به هم تر بل امر پورې د نجونو پر مخ تړلې وي.
راپور کې مواردل چې د ښوونځیو یو شمېر استادانو شکایت کوي چې طالبانو ورسره ناسم چلند کړی دی. له دې سره جوخت بیا هغه استادانو چې په پوهنتون کې تدریس کاوه له کله چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د تړل کېدو امر وشو ځینو استادانو استعفا ورکړه. د دې استادانو سره موږ په دې راپور کې خبرې کړې دي.
دا یو عجیب شانت احساس ما ته پیدا شو د دې لپاره چې د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور که زه څه نسم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
د پوهنتون استاد جاوید مومن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کله یې هم فکر نه وکړی چې د استادۍ مقدسه دنده به پرېږدي ځکه په خبره یې د افغانستان خلک تر هر څه زیات زده کړو ته اړتیا لري.
ما زمونږ او تاسو ټول افغانان درد دلی سونه یوازې زه بلکې ټول افغانان او زمونږ یوازینی درد هم دا و چې مونږ بې علمه وو بې سوادي کچه ډېره زیاته لوړه وه او یوازینی مشکل چې مونږ افغانستان او افغانان ورسره لاس او ګریوان ول د علم وو او بیا په خاص توګه زمونږ خویندې چې له دغه نعمت نه بې برخې ول حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته د دې لپاره چې ډېر په اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې عجولانه او دغسې پرېکړې نور که زه څه نسم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
په کابل کې د البیرونی پوهنتون استاد امین الله وزیری چې په خبره یې په سلام هیواد تلوی آفتاب او باختر خصوصي پوهنتونونو کې هم په تدریس بوخت و ازادي راډیو ته ویل چې خپله په کور کې نجونې محصلانې لري خو نه یوازې د خپلو خویندو لپاره بلکې د ټولو افغان ښځینه محصلانو لپاره چې نور پوهنتون ته نشي تلای د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا ورکړه.
متاسفانه همین دلیل که از طرف وزارت تحصیلات عالی
لو بده مرغ په همدی دلیل چې د لوړ زده کړو د وزارت لخوا مکتوب خپور شو چې تر بل امر دی خزینه محصلان په هنتون ته نه ورځي ما هم استعفا ورکړه. دا یو محدود شمیر استادان نه دي تر راتلونکي اونیو پورې به ډیر نور استادان هم خپل دندې پرېږدي. موږ څنګه کوی شو چې راشو یوازې هلکانو ته درس ورکړو بیا چې کور ته ځو خپلو خویندو محصلینو ته څه ووایو چې چیرته تللی وو که ووایو چې تللی وو درس مو ورکړ له رواني اړخه په دوی ډیر بد تاثیر کوي خای پختنه ورسره پیدا شي چې موږ درس نشو ویلای نو تاسو ولې زی درس ورکوي.
شاید سوال خلق شوه وخت ما درس نخوانیم شما به چه خاطر دیگه میرین تدریس میکنین؟
د چهارشنبه ورځ را پدې خو چې د افغان جنو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې تړل شوي یو شمیر استادانو خپل استعفاوي وړاندې کړې. د پداسې حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیځلي واکمنۍ څخه وروسته د پوهنتونونو ډېر شمیر استادانو خپل دندې پرېښودلې او له افغانستانه وتلو ته اړ شول. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه کوم ارقام نه دي ورکړي خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له افغانستانه وتلي دي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونې زیور رښتین چې 45 کاله تدریس کړی ازادي راډیو ته وویل چې د علمي کادرونو استعفا ډېر لوی اکاډمیک زیان دی، داسې زیان چې کلونه کلونه به بیا جبران نشي.
کلونه کلونه خلکو تحصیل وکړو، خلکو مستریانې واخیستې، خلکو ډاکټریانې واخیستې او په همدې حالت کې وطن دپاره د خدمت جوګه شول. مګر دا چې نن د مجبوري چې هر یو استعفا کوي لویه ضایعه ده. د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره 100 کاله پس به هم بیا د پوهنتون هغه پوهنتون نشي. او د دغه پروګرام هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک د علم او تحصیل نه بې برخې پاتې شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویاند حافظ ضیاء الله هاشمي نظر هم ولرو، خو نوموړي دومره ویل چې د نجونو د پوهنتونونو د بندېدلو په اړه به د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نن یا سبا وضاحتي کانفرنس ولري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
اوس به نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته په سفر تللی دی او هلته یې د ولسمشر جو بایډن سره کتلی دی. د چې په دې سفر کې په کوم مسایلو بحث کړی په دې راپور کې پیوور.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د کانګرس غړي او ټول امریکایان وهڅول چې په داسې وخت کې چې هیواد د روسیې پر ضد په جګړه بوخت دی په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکي په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د اوکراین له بریالیتوب پرته به خپلواکه نړۍ د متحد ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکي وینا 25 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسیې له پوځیانو سره چې په شو وسلو سنبال دي جګړه وګټي، خو زلنسکي څرګنده کړه چې د دې بریا لپاره د متحد ایالاتونو پوځي او مالي مرستې اړینې دي. زلنسکي وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایله لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو ازادي، ډیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره مخامخ دی. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتله کولی شو لکه له روسیې سره چې د متحد ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکي بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکۍ او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د ډیموکراسي د دفاع جګړه ده. زلنسکي چې په وزي ډوله ماشي رنګه جمپر او پتلون یې په تن کې و په انګلیسي ژبه کانګرس ته دا هم وویل چې جګړه کنګل کولی نشو، ځنډولی نشو، سترګې پرې نشو پټولی چې سمندر یا بل څه به حفاظت ترې کوي. ولودیمیر زلنسکي په داسې وخت کې واشنگټن ته سفر کړی دی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 45 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرسته له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کیږي چې د مرستو دا لایحه به تصویب شي. زلنسکي پرون یوه ورځ وروسته تر دې متحده ایالاتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخمود په ښار کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ. د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایډن سره وکتل او له هغه سره یې هم له اوکراین سره په پوځي او مالی برخو کې د مرستو په تړاو خبرې وکړې. راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په هیواد پاسویل کې اورزګان ته ورشو. نن په اورزګان کې طالبانو درې وشتنه په عام حضور کې د خلکو په وړاندې په درو وهل. د شوې د دې کسانو جرم څه و په دې راپور کې به وره.
د تعزیری سزا خبرچا تر اوزګان ولایت محاکمو پر درويشتنو مجرمینو
د اعلان په اوزګان ولایت کې د طالبانو پلاس کې د ملي رادیو لخوا د کیروز رئیس نشرې دي چې د خلکو څخه غوښتنه کول چې په دغه ولایت کې دی ورزې شلوبغاړي ته ورسي. په اوزګان ولایت کې د طالبانو ویان انسان الله حماس نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې نن په دغه ولایت کې شل کسان نارینه د غلا او اخلاقی فساد په جرم د یاد ولایت په مرکز ترنکوټ شار او ورزشی لوبغاړي کې د زرګونه خلکو د سترګو په وړاندې په عام مازار کې په درو وغلي.
نن څه ده روزګار مرکز ترنکوټ کې تازرات زینو کسانو ته وخت پرسته سي شل لپاره ول او په مختلفو جرمونو سره غزنا و لواتت او بل غلا و ته تازیر سزاګانې ورکړل سي.
بلخوا بیا د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دغه کسانو شمیر درويشتي کوم چې نن په دغه ولایت کې په عام مازار کې په درو وهل سو. طالبانو خپل دې مراسمو ته خبري اعلان ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړې او دغه راز خلک هم د تصویر او ویډیو اخیستلو څخه منع کړیو. لسمی څخه وایي شاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو نن دغه تل درويش کسان چې درې ماشومان وو په 15 ګیر شاو 15 وشت درو وهل او دغه راز یادو کسانو ته د اتمیاش څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پوري د بند موده هم وټاکل.
که د کوم چا سره فلم برداری او عکس اخستل ولیدل سو قانوني چلند به ورسره وسی. ادرس تر اوزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار د ورزش لوبغالی یا استډیوم پدرنشت روزګان ولایت اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت ته ورشو. په دې ولایت کې یو شمېر ځوان ډاکټرانو د ایثار او همدلۍ په نوم یو روغتیایي او ټولنیزه موسسه جوړه کړې ده او د پخو عمر کسانو ته پکې په وړیا توګه روغتیایي او ټولنیز خدمات وړاندې کوي. د دې موسسې مسؤولان وایي چې دوی دغه مرکز سپینګرو ته د احترام په خاطر جوړ کړی دی او هر میاشت د 200 تنو ناروغانو درملنه پکې کوي. تفصیل په دې راپور کې وره.
په کندز کې د ایثار او همدلۍ په نوم یوه روغتیایي موسسه د پاخو عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. دغه موسسه د یو شمېر ځوان ډاکترانو لخوا په کندز کې جوړه شوې او له 2 کالو راهیسې د شمال ختیځو ولایتونو په کچه د پاخو عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي او ټولنیز خدمتونه وړاندې کوي. د دې موسسې مسؤول ډاکټر احمد فواد نوري ازادي راډیو ته وویل دوی دغه موسسې په ټولنه کې سپینږیرو ته د احترام او درناوي د دودولو په هدف جوړه کړې ده.
اکثر خیرندیشه خلک، نفرسان خلک موږ په دې پروسه کې مرسته وکړله چې نن موږ د جامع غا اکثریت هیر شوی قشر سره مرستي او کومکونه کوو. هغه سپینګيري چې ډیر په بد حالت کې په تنهایی ژوند کوي هغه ته یو 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 امن خوني برابر کړو.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس متی الله روحانی د یاد موسیل کار او فعالیت څخه هرکلی کوي او پر ملي سوداګرو او پانګوالو غږ کوي چې له دغه موسسې سره د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
دا یو داسې موسسه ده د سالمندانو لپاره خدمات وړاندې کوي، صحي خدمات، معاینات په مجاني شکل باندې کوي او دوایي هم په مجاني شکل ورکوي. هغه سپینګیری چې نه لري د دوا او درملو پیسې نه لري هغې ته خدمات وړاندې کوي.
د پاخو عمر یو شمېر کسان چې د ایثار او همدلۍ په روغتیایي موسسې کې د درملنې لاندې دي د یادې موسسې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي. پا پنځوس کلن نجیب الله چې د ځان د درملنې لپاره یادې موسسې ته مراجعه کړې وه ازادي راډیو ته وویل
از طرف دولت از طرف موسسات خارجي
دولت او خارجي دفترونه باید مرسته وکړي ترڅو د دې له خدمتونو ټول ولس برخمن سي. موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه ځوانان دلته بې وزله او بې سرپرسته پنجرو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د پاخو عمر یوې مور ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو کلونو راهیسې د ملا پښو درد څخه کړیږي او وایي وسې نه رسېده چې د ځان درملنه وکړي، خو اوس خوشحاله ده چې په یادې موسسې کې په وړیا توګه د درملنې لاندې ده.
مریضه یم، ډېر تکلیف و وس مې نهسته چې دا دوا واخلم. خاص دا په اول خدای دوم په امید ورته راغلی یم چې ډېر ښه دوا ده راباندې ولګېږي. ډېر کوشش یې کړی، الله دې نه خواري، خدای دې زمځکې اسمانه ورکړي. هېڅ قوت نه لرم چې پاکټ ګوري واخلم، اول خدای دوم درته راغلی یم.
پنځوس کلنې ملکې چې د کندوز ښار اړوند د بوزې قنداري سیمې څخه دغې موسسې ته د درملنې په خاطر مراجعه کړې وه ورته خبره کوي.
ډاکټر ته راغلی ورو دا وایم شروع مریض دانی دغه موږ سره کومک وکړي وسمه نه رسېږي. بس دغه بس خوشحاله یي چې موږ باندې دا خوشحالي راشي دوی موږ سره کومک نه کوي، بس خوشحاله یو.
د دغه موسسې مسؤلان پر ملي سوداګرو، پانګوالو او پر بهر میشتو افغانانو غږ کوي چې له دوی سره د درملو، روغتیایي تجهیزاتو او مالي امکاناتو په برخه کې مرسته وکړي ترڅو دوی بې وزله او بې سرپرسته سپین ژیرو ته په ښه توګه روغتیایي او ټولنیز خدمتونه وړاندې کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د وچې میوې صادرات نور هیوادونو ته ډیر شوي دي. د شوې دغه صادرات له کومو لارو کېږي په دې راپور کې به واورو.
د کندهار سپین بولدک چمن لار پر دغه لار هر ورځ د کندهار او یو شمیر نور ولایتونو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي. له کندهار څخه بهر سږ کال د وچې او تازه میوې په شمول د یو شمیر نورو توکو صادرات څه کم 209 میلیونه ډالر ته رسیدلي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه تر 190,000 زیاته وچا او تازه میوه، معدنیات، د ډبرو سکاره، طبي بوټي، پنبه، وړۍ او یو شمیر نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي چې له اړخه یې څه کم 209 میلیونه ډالر ترلاسه سوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي د صادراتو دا لړۍ لا هم جریان لري.
سره د هغه افاتو او دا بیا وخت بارانونو او سیلابونو په دغه باندې بیا هم الحمدلله د کندهار څخه په تیرو اتو میاشتو کې 193,000 ټنه صادرات موږ درلوده چې په دې کې ډېره تازه میوه وه، وچه میوه وه، معدنیات وه، زغالي سنگ وه او نور طبي بوټي وه، کومبه وه، وړۍ وې. دا ټول اقلام 193,000 ټنه کېږي چې د دې ارزښت 208,950,000 امریکایي ډالر کېږي.
بلخوا د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال وروستیو سیلابونو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د میوو او نورو کرنیزو توکو حاصلات 15% او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې بیا 15% زیانمن کړي دي. د دغه ریاست د کرنې امیر مولوي شمس الرحمن مساوي بارانونو 4,015 هکتار ځمکه تخریب کړې چې له امله سږنی حاصلات زیانمن سوي دي.
4,015 هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړې او یا له منځه وړې ده. په مجموع کې کوایو چې په ځینو ولسوالیو کې تلفات لکه معروف ارغستان، بولدک 95% کې له منځه وړي او پاتې ولسوالیو کې لکه مینشین، نیش، شاولی کوټ، بعضو ساحو کې بیا چې انځر زیات پکې کېږي 50% خساره یې بزګرو ته رسولې.
په ورته وخت کې سوداګر هم وایي تیرو کلونو ته په کتو یې صادرات زیات شوي، خو لا هم د صادرات په وړاندې ستونزې موجودې دي. د تازه میوې یو سوداګر بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د سپین بولدک پر دروازه ستونزې شته او یو موټر چې مخکې په 4 ساعته کې تر چمن ښاره پورې رسېده اوس تر 4 ورځو پورې وخت نیسي.
سږ کال کاروبار سم دی، خو د لارې مشکلات ډېر. تر چمنه پورې مخکې موټر به مو ایله کوي په یوه ورځ، یعنی په 4 ساعته به اوښتي. اوس چې موټر ایله کړو په 3 ورځې پسلور روز باندې تا پسلور روز باندې موټر راوي چمن پرلار باندې مې څه مشکلات چا ته کومره کې درولې بیا چې په لینکس د لینو څخه بیا په دې ورځ کې دی چمن ته اوي بیا چې ټاکسي او د کټارونو نه لینو نه څه موټران نه وځي د کومره کې دا به ډیر لار ورک وڅ په چیرې بیا تر باري ته دی د تر باري موټران د چیرو د موټران د کټنران په مابینس کې وکړي.
د کندهار د سوداګری خونبایی د سوداګرو د ستونزې له مسولانو سره شریکې کړي خو تر اوسه حل سوي نه دي.
د خبرونې دوی منی مې ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د مخکښ ښځو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورځو خبرونه ځو. د امریکا اروپای ټولنې او د ولسي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو په اړه طالبانو پرېکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شوې دغه اعلامیه کې ویل شوي دی چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د غضبونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنګټن اروپایي ټولنې لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویډ او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي دي. طالبانو په اروزګان ولایت کې ویشتنه په مسر کې بدرو وهله. د روزګان لپاره د طالبانو د ولی وایند احسان الله حماس نه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان یې د غلا او اخلاقي فساد جرمونو په تور نیولی دي. د یادو کسانو د وهلو لپاره د تېرې ورځې راهیسې د ملي راډیو له لارې اعلان کېدل او له خلکو وغوښتل شوي وو چې په یاد ولایت کې ورزش لوبغاړي ته ورټول شي. بل پلو بیا د روزګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې هم راغلی دي چې دغه کسانو شمېر درې ویشتنه و. د سیمې یو عیني شاهد چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ول شه طالبانو د غلطه دریوش کسان چې درې تنه ماشومان وو په درو وهل او د غراز یاد کسانو ته د تروم بشو څخنی ولې تر 15 کلنې پورې د بنسازه هم وروواله. د روسیې د صدر اعظم په خانه ماوین دیمتری ورزګون چې یو وخت د دولتي فضایي ادارې رئیس هم وو د اوکراین په ختیځ نس خارته سیرمه د بیلتون پلو تر کنټرول لاندې د اوکراین سرتیرو په تاسو کې وژل شوې ده. ورزګون پر خپل ټلګرام کې لیدل شوی د ټپکې دورو سملی شوی او اوس پرختون کې بسترې دی په دغه ډزو کې بیا څوتنه نور هم اټکن شي. دیمتری لیکلی دی چې کوم چای د اوسېدو د ځای په اړه اوکراینی سرتیرو ته معلومات ورکړي دي ځکه هغه له ډېرې مودې راهیسې هلته اوسېده او پنخه شوی نه و. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت نوې ملي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له سفر سره بایدن له سفر او له بایدن سره د کتنې پر مهال اعلان شوه. زلنسکی نن سهار د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله دیموکراسي پانګه ده. او د بلغاری د کوزولودو یالات اتمی برېښنایي فابریکې نن پنجشنبه د دسمبر په 2 د سویډن دا وستنیسانګ سټینګ هاوس برېښنایي شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ څو د 1000 میگاواټ روسي جوړ شوی واحد لپاره اټومي سونتو کې چمتو کړی. د اروپایي اتحادیې غړي اوس مهال د کوزولودو اټومي بټې د دواړو واحدونو لپاره د روسي تیلو باندې تکا کوي. مګل بلغاریا په اوکراین کې د مسکو له برید وروسته د خپل انرژي امنیت د ټینګولو په لټه کې دی.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د خبرونی په دې برخه کې مخکښ شزي 19 پروگرام خبريږي. زمال علي بشیر یم مو د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت څو ورځې مخکې له کابل پوهنتون څخه د 4000 محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنۍ ته اعلامیه او انځورونه واستول چې پکې یوازې هلکان ښکاریږي. ازادي راډیو له شذینه محصلینو سره خبري وکړې چې له دې پریکړې اغیزمنې سوي او دا یې مایوسونکی اقدام بللې دی. د دغو محصلینو ځینو ژغونه به واورو. په دوی کې د یوې نوم چې لیمانو میږي د یو محصله ده دا سوایي
دا هیله مې درلودله چې باید ما د فراغت په غونډه کې همې کورنۍ سره شته وي او همې استادان سره شته وي. کوم چې زما سره زحمت کول دي ما په لارښوونې کړې دي ډېرې تلوسې سره مې هیله درلودله چې دا هر څه په خپل سترګو باندې ووینم. د نارینه او استادانو نه ګډون د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون دا هغه څه دي چې هره محصله یې ډېره زړه ماته کړې ده.
یو بل محصله چې په خورشید خصوصي پوهنتون کې درس ویلی او د امنیتي ستونزو له کبله نغواړي چې نوم یې خپور سی وای د فراغت په غونډه کې د ګډون له حق محروم کړای سوی و.
برما اجازه تجدید است.
مده اجازه را نکرل شوه چه خپل فراغت ود منزم. پا دیرو کلونو که با نورو محسیلینو پا دیر خوخی سره خپلی ده فراغت خونده تا کورنه او دوستان ور برل. خوصک کال مونگ لخپل ده حق سخه محروم شو. سالور کال درس و یل مو کم کار نده.
4 سال درس خواندن ما کنم کار کمی نیست.
آزادی رادیو هڅه کړې چې د فراغت لغوندو د نجونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو جواب لخ او اخلي خو هغوی پر دې موضوع له څویلو ډاره کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپاړس میاشتې کېږي. په دې موده کې طالبانو تر ډېره پر ښځو او نجونو محدودیتونه لګولي دي. ښځې له روغتیایي او درو نورو برخو پرته په دولتي ادارو کې له کار او له شرعي محرم پرته له سفر څخه منع کړي دي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازه تړلې دي. دا چې د فراغت غونډه د یو محصل لپاره چې 4 کاله یې درس ویلی او زحمت یې ګاللی ولی مهمه ده؟ د دا ډول غونډو څخه د نجونو محصلانو مخنیوي هغوی ته څه پیغام رسوي او څه کېدای سي چې د هیواد ښځینه اوسیدونکي د ځپنې احساس ونه کړي او خپل انساني حقونه ترلاسه کړي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د افغانستان د جمهوری غشتونکو ملي ګوند مشره عادله بهرام او د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم ورده ګډون کوي. زموږ دواړه میلمنې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي او دواړو ته ښه راغلاست وایم. بهرام صاحب، له تاسو څخه پوښتنه کوم چې ځینې خلک لکه تاسو چې واورېدل د موضوع په اړه، ځینې خلک شایي فکر وکړي چې دا نو کله دومره لوی ستونزه ده چې یو نجلۍ دې د فراغت غونډې ته ولاړه سي او کنه، خو آیا تاسو فکر کوئ چې همدا کوچنۍ ستونزه چې ځینې خلک یې کمی بولي یا یې کوچنۍ بولي یا یې کمی ګڼي وروسته لوی ستونزې زیږوي او پخپله دا همدا یو لویه موضوع ده؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته او د تاسو تخنیکي همکارانو ته، درنې قدرمنې میلمنې ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم. یقینا په افغانستان کې چې اوس ورته ځیر شو، د ښځو په وړاندې هم تاوتریخوالی او هم زښته ډېر مشکلات پراته دي. کمودو مسالې ته ویایو چې دا یوه جزئي خبره ده، خو که فراغت ته پرې نښودلې شوې یا یې کوم جشن ونه نیوه یا یې جشن نو څه پروا لري. هغه احساسات د خوښۍ احساسات هم په نرو کې دي هم په ښځو کې، او ارمانونه هم نر لري هم ښځې لري هم مشروع. او راغللو د تحصیل پیسه کې هم نر حق لري هم ښځه، د ژوند پیسه کې هم نر حق لري هم ښځه. کله چې ښځه یوه مور کېدای شي، او په بسونو کې چې دا کلمې ډېرې زښته ډېرې میادي اما ایجاب کا چې یاده شي، کله چې ورته ویل کېږي چې نیمه برخه د ټولنې ده، چې زه په دوه عقیده یم چې نیمه برخه د ټولنې خوده خو نیمه نوره خو هم دې زیږولې ده، پس پوره برخه د ټولنې مو یې یادولی شو. په دو ټولو کې چې برابر حقوق لري اما په هغو کې بیا هم فشار اچول کېږي، او تحصیل ته نه پرېښودل کېږي، کار ته نه پرېښودل کېږي، حتی یو محفل ته چې هغه یو مثلا حق دی، زحمت یې اصلی 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، په سختو شرایطو کې د څور نهازه موږ د شرایط تجربه کولی شو. کورنۍ دستخونه دي چې ټول کورنۍ سرمایه داري دي، او په هغو کورنۍ کې هېڅ ستونزه نشته ده، د اقتصادي لحاظه، د اجتماعي لحاظه، د سیاسي لحاظه، د فرهنګي لحاظه، دغه ټولو ناخوالو سده مبارزه کا، ځان و ځای ترسیوي یا مکتب خلاصوي او پانتون خلاصوي، او بالاخره بیا یو قید رسي چې هغه څوک چې یو ځای ورته فارغ دي، یعنی هلکان، هغه خپل خوشحالۍ لمانځلی شي او نجونې نشي لمانځلی. دا بیخي هغه د حصولو د هر څه نه لرې خبر ده. زه خو هېڅ نه پوهیم چې په دو کې څه مشکل دی چې دوی ولې باید هغه خپله خوشحالي ونشي لمانځلی، ځکه چې ښځه ده خو بس انسان ده، نو حق یې دی، تحصیل یې کړی دی، سبا ورځ دا حق لري چې دی په دورشته کې تحصیل کړی، زحمت یې اصلی باید په دورشته کې کار وکړه، همدا رقم یې چې د خوښۍ مخه نیوله کې د کار مخینی ولا کی کار یو وزنه طریقه د ژوند درشت مساله ده چې د اقتصادي لحاظ هر کورنۍ د تزرت لري چې باید کورنۍ وګړي کار وکړي څو د کورنۍ نفقه او خپل ضرورتونه سمبال کړي. اما کنن موینو کله د مکتب دروازه تړلې کله د کار دروازه تړلې کله بیا حتی د خلکو د خوښۍ دروازه تړلې. زه فکر کوم داسې نظامونه د خپل ټولنې د شناخت نه په لرې پاتې دي او ټولنه په خپله قسم په تیارو کې ساتي. د ټولنې یوازینی هغه مشال دغه تحصیلات دیم د معارف دیم دغه پوهه ده که ټولنه په د تحصیل یا د علم په هنر باندې بسیاوي هغو ټولنه کې هیڅ مشکل نشته. اما موږ په خپل لاس ځانو ته مشکل ډېری وو دا په خپله حقدې هم زیاتې وي د تاسو خبره کله چې تاسو د یو څوک یو خوښۍ ته یې پرېنږدئ هغه خود به خوده تاسو وغواړئ ونه غواړئ هغه عقدې کې غټي هغه تعصب کې زیاتي کینه کې زیاتي. کله چې په ټولنه کې کینه او تعصب زیات شو دغو ټولنه کې ډېرې بدبختۍ نورې منځته راځي. افغانستان څلوېښت کاله د بدبختۍ کې سوی دی. اوس باید هر نظام چې منځته راځي باید حداقل توجه د ټولنې وګړو ته وکړه که چیرې وګړي د یوه نظام نه راضي نه وي هغه نظام بریالی نه دی. هغه نظام په مرور د زمان خود به خود د بین تلونکی دی.
مننه بهرام صاحب.
ښه نظام په مخ یوسي باید خپلو وګړو او د رعیت هغه رایه د ځانه سره ولري.
ډېره مننه بهرام صاحب. له موږ سره اوسئ. زه بېرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه مېلمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل ده. وردک صاحب ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون کوئ. تاسې د عادله بهرام صاحب خبرې واورېدلې. دوی د نجونو د فراغت د غونډې څخه د طالبانو له لوري د هغوی د مخنیوي پر موضوع باندې خبرې کولې. دوی وویل چې یو ټولنه حق لري چې برابر هم خوشحالیانی ولمانځي هم خپل لاسته راوړنې یو ځای لکه نارینه چې حق لري ښځې هم حق لري چې باید ولمانځي. او د دوی د مخنیوي او د دوی د خوشحالیانو مخنیوي به عقدې وزېږوي. آیا تاسو هم په همدې باور یاست؟ تاسو فکر کوئ چې د دا ډول وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی چې د نجونو پر مخ باندې د حتی د فراغت لمانځلو څخه د دوی مخه نیول کیږي دا بستاسو په نظر باندې مخکې لوی ستونزې وزېږوي؟
مننه ملاله جان. مخکې د هر څه نه السلام علیکم ورحمت الله تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او ګرانو مېلمنو ته او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته. څنګه مو چې د مېلمنې خبرې هم واورېدې خو تر کومه ځایه پورې چې زه خپل معلومات لرم لکه په عموم ډول نه دي منه شوې. هغه داسې دي چې هر پوهنده لکه مخکې چې د جمهوریت په وخت کې دا غونډې یا هم جشنواره فراغت دا به یو ځای لمانځل کېدل. اوس دوی یوه پروسه ورته مخکې کړې ده البته معاون د امور محصلان چې هر پوهنځی به د خپل فراغت لکه جدا جدا لمانځي او داسې به وي چې د نجونو او د هلکانو برخه به جدا وي. یعنی ځینې شرط شرایط لري خو قطعا د فراغت لمانځلو نه دي منع کړی ځکه زه په جریان کې یم. بعضې تودې هم شته دي بعضې مخالف کړی هم شته دي چې یو څه اضافه وایي خو انشاءالله چې داسې نه ده تر کومه حده پورې چې زه پوهېږم او معلومات لرم.
بله وردک صاحب لکه تاسو چې ویل چې د دوی تویل سوي دي چې په خپل د فراغت په غونډو کې ګډون وکړي او هر په هنتون کولای شي چې ځان ته یو غونډه جوړ کړي په دې شکل باندې لکه تاسو چې زموږ د ځینو اوریدونکو ژغونه واوریدل. یو ویل چې د دوی نارینه خپلوان ته اجازه نه ورکول سوي چې راسي او بل ویل چې به خید دې ته خپل اجازه ورنکړل سوي چې دا ورسي. یعنی دوی هم د جلا جلا په هنتونو وي خو هر په هنتون چې بیرته بیا په خپل هغه اصول چاکیا او دغه اصول د مخنجونی د صحنی څخه باسي دا تاس په څه ډول ګوري؟ یو خبر بل د کندهار څخه هم راغلی دی، په کندهار کې هم تر زر زیاته محصلین د پوهنتون څخه فارغ شوی دي، خو د فراغت په غونډه کې یوازې نارینه او شریکت کړی دي. پر دغه موضوع باندې زموږ بحث دی، نو آیا تاسو فکر کوئ چې دغه پوهنتونونه یو مسؤلیت لري او باید خپلو ښځینه محصلینو ته د دې بیرې څه نه چې طالبان به ورته یو څه ووایي، بلکې د دې خاطره چې دا نجونې دوی ته ورغلي دي، څلور کاله یې د دوی سره درس ویلي دي، دوی دغه مسؤلیت لري چې ورته دغه جشن یا دغه منځغونډه جوړه کړي.
سمه ده، ما هم پوره پوښتنه واخیستله، خو خبره دلته ده چې موږ مخکې هم دا بحثونه لکه مخکې ویلي دي، موږ مخکې هم شته یو چې دوی یعنی هیڅ نه غواړي چې یو ښځه یوازینی په جامعه کې ووسي، هغه د خپل حق ترلاسه کړي. تاسو په دې ښه پوهېږئ چې یعنی هیڅ موقع په هیڅ ډول نه ورکوي چې دوی د خپل حق واخلي. خو دلته داسې خبره ده، یعنی د کابل پوهنتون ځکه چې دا اوس ډېره راځي کېږي د کابل پوهنتون ته چې کوم معلومات لکه زه لرمه، دوی ته یې مطلق جواب نه دی ورکړی. د ولایت سید لکه چې اوس دلته مرکز دی، دومره محدودیتونه شته دي لکه د دې دوه برابره ولایتونو کې شته دي، دا منم چې لکه اجازه یې نه ده ورکړې، خو دلته لکه کوم دلیل چې موږ ته وایي؟ موږ لکه پوښتنه ترې کوو چې ولې تاسو د نجونې د فراغت نه د لمانځلو نه البته د جشنوارۍ نه منع کړي دي؟ دوی موږ ته وایي چې نه، موږ مطلق دا نه دي منع کړی. زه خپله د دې معاون د عمر محصلان یو وخت خپل ځان سره لرمه چې دوی ویل دي چې نه، مطلق موږ دا نه دي منع کړی، او موږ دوی ته د هر پوهنځي د ادارې په مشوره دوی ته دغه فراغت جوړیږي او دوی په خپل فراغت لمانځي. البته په دې کې بعضې مهمې خبرې نورې هم وې چې په دې کې د حجاب مراعت کېدل وو، او په دې کې عکاسي فلم برداری دې ته اجازه نه وه. اوس دوی دا شکایت لري لکه د نجونو وایي چې موږ باید لکه مخکې چې وو چې حجاب هم څنګه وحاسبه وي، او فلم برداری او عکاسي او خپل خپلوان لکه یعنی موږ دغو ګډون هم غواړو. نو زه نه پوهېږم چې اوس لکه زما څنګه سال دومره حجاب نه کوي، خو څومره چې ما قصې اورېدلې دي چې لکه موږ د شرایطو سره باید سازش ولرو، اوس همدا شرایط راغلي دي، موږ باید دې سره سازش وکړو چې د کوم پاچا په وخت کې مظاهره ده او خلک شور کوي چې موږ ډوډۍ نه لرو. د پاچا لور ورسره ده چې پلار دا څه وایي، چې دا وایي چې موږ ډوډۍ نه لرو، چې ډوډۍ نه لرو نو کلچې به وخوري. دوی هم اوس داسې وایي چې هلته ډوډۍ نشته، دوی دلته کلچې غواړي. هلته د نجونو په مخ د مکتب دروازې تړلې دي، د نجونو په مخ د پوهنتون دروازې تړلې دي، غواړي چې وی تړي. تاسو د دومره فرصت مهیا شوی دی چې تاسو خپل تحصیل مکمل کړو، خیر دی حجاب مراعت کړئ، خیر دی یو څه قانون د دوی هم ومنئ، ځکه شرایط هم داسې راغلي دي، باید سازش ولرو. د دې سره اوس بله چاره نشته، څنګه چې دوی غواړي باید هغه څه فراغت موږ ولمانځو، لکه شرایط خو ټول وخت مساعد نه وي.
مننه وردک صاحب،
په خپله خوښه ژوند نشي کولای.
بله مننه وردک صاحب. بهرام صاحب، ستاسو څخه به د وردک صاحب د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی وویل چې کله په داسې حالاتو کې چې ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي دي او د پوهنتون نجونې بیا غواړي چې دوی باید د فراغت غونډه ولمانځي، دا داسې ده لکه په قحطۍ کې چې خلک د کلچو غوښتنه کوي. آیا تاسو له دې سره موافق یاست که داسې فکر کوئ چې همدغه وړې وړې خبرې د چې بیا غټه ستونزه ځنی جوړیږي؟
ډیر زیاته مننه د وردک صاحب، نظر ته زه احترام لرم، خپل نظر یې دی، اما زه په دو نظر یم چې افغانستان د ټولو خلکو ګډ کور دی، همداسې چې موږ غږ د اقوامو کو، په بیا په اقوامو کې د نرو ښځې کو، دا د ټولو ګډ کور دی، او دا نه تنها نارینه جوړولی شي او نه تنها ښځې، او یو اسلامي هیواد دی، او هیواد اسلامي وا او پس دو به هم دی. په دو اسلامي هیواد کې میرمنو هغه خپل اسلامي حجابونه مراد کړي دي، د څه چې اقلیتونو ته ولاړ نه شو، اکثریتونو خبر وکړو، اکثریتا افغان میرمنې با عزت میرمنې دي، کنجونې دي، که میرمنې دي، واده شوې دي، ټول هغه خپل حصول په نظر کې نیسي.
اما حق دی کچری مو ما مخکیم په خپل خبرو کې کچری مو دغه وړو وړو ټکی ته ډیر توجه ونکړو یقینا هغه چې ویل کې وی تاتکی تاتکی دریاب کی او دا تاتکی که بیا په دریاب تبدیل شي او دریاب بیا په طوفان تبدیل او طوفان به بیا هغه ټول هر څه غرق کوي. دا د طوفان مسله یې ولی کله چې یوه میرمن د یوه نارینه په مقابل کې حتی په دغه کور کې که تاسو د خور ورور د واړه ماشومانو د خور ورور فرق وکړئ چې زوی ته توجه ډیره وکړی او لور ته توجه کمه وکړي د مغو ورکیتوبه دا عقده دومره د انجلکۍ په خپل زړه کې هچی وي چې اته په مورکیتوب کې عمله کا په خپل ورور باندې تلاش کا چې څه رقم خپل ورور ته ضربه ورکا څه رقم د خپل ورور مخه ونیسي او څه رقم ورور د خپل خور مخه ونیسي. موږ خو لږ دغه تعصبات د خپلو کورنیو دمنځ هم راپورته شوي او متاسفانه چې هر وخت په زموږ فرهنګ کې دا مسله ځکه ډېره وړاندې وه چې نارینه دی باید ډېره توجه ورته وشي. هغه مشکلات خو اصلا د مغو در شروع شوي چې نن هم د فرهنګ او کلتور هم دا د عزتي تقریبا په موږ باندې په قوانینو باندې تبدیلیږي. اما رسیه چې ما مخکیم وویل که یوه ټولنه تاسو رڼا ټولنه غواړی او په هغه رښتیا هم افغانستان سیال دی سیمې د هېوادو د نړۍ د هېوادو سیال غواړی چې حداقل سیال اوسي د سیمې په هېوادو کې د نړۍ په هېوادو کې پس تاسو توجه دغو وړو وړو ټکیو ته وکړئ. تاسو چې بیرته به زه بیخي هغه ماشومتوب مرحلې ته راشم که ته یو ماشوم او یو ماشوم خرابکاری که تاسو ورته یو چاکلیت ونیسته هغه دو خرابکاری نه لاسه خیلی خوم دغه ماشومان دی چی غتی هم دغه عقدی دی چی غتی کله چې مو دو خبره ته مو عادی شکل نظر واچیو شاید زه به اومنم شاید وردک سید به اومینی چی منه لیه اما تلور پینزه نور خواهی نمینی کله چی مو پینزه گوته خیو چی ورونه دی اما برابر ندی نو انسانان هم دستی دی تو پیرونه لیره طولنه که هر رقم انسانان پیدا کیه او بیاد طولنه اغساسی و بنیادی خواست تشه چیوی اکم تشه چی ده انسان حق کیه اغا حصول دی اغا باید اغا خپل حق تا ورسی پدو که خدا اغا پور تعلق نلیره چی ولا ده مسلمان ندی یا ده ایجاب نمراتی یا دا بوسولو برخورد نکن خپل فقط زحمتی اصلای تحصیلی کرده ده او نن اغی پا مخ اغی کی پا مخ روانی دی غاری پا مخ بلاری شی نه چه دا بیرتا پا ده ده یو عادی معفل مخینی ولکی نو واضح خبره داشت سبای ده کار سبای ده طول پیشرفت مخینی ولکی یعنی تحصیلی او که تاسو چه خواهو تا یو تشای واچه و یو اغا دبای نولار شی نو تا چه نیم طولنه دبای نولی زه فکر کمه چه پا غو که با بورد هیت نوی اغا بلیا تاثبات اغا بلیا اقبه اغا بلیا مشکلات رزگی وی پا دو خاطر شده مشکلات مخم نیولی باید دو ورو ورو تا که تاول توجه شی وړی خبرې که حل نه شي غټ خبرې په هیڅ صورت په اسانۍ نه حل کیږي. ګنډه چې پلاس خلاصي والې په خوله خلاصه کړو لنډ مثال یې ده ګنډه چې پلاس خلاصي والې په خوله خلاصه کړو ولې دومره تعصب وي برخوردونه وکړو.
مننه بهرام صاحب.
مسلمانان یو خویندې ورونه یو افغانستان دی یو افغانستان وګړي بس څه مشکل دی یو بل څه لیرو هیڅ مشکل نه لیرو.
بله بهرام صاحب مننه بیرته تاسو ته راځم.
د دې د نه چې باید د دوه ټکو ته جدي توجه وشي درسته ده چې یو تعداد نجونې مکتب ته یو تعداد نه چې ټوله مکتب ته نه پریښودل کیږي میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي اما دی که حداقل فراغت اخلي په دومره قناعت وکړو نه خو بیا که محفل بندی ده دوارو ده بند شي هیڅ یوه ته دم اجازه نه ورکوي چې اوس شرایط نه دي برابر تیدم خوشحالیم پخپل کورو که ولمانزه یه اگه وقت بیا افوات برابره کدن هیچ مشکل نوا او چه تا سنر تا اجازه ورکاوی که جو تینه ورکاوی هم چه پیجاب که دید زلور کال مکتب وی پیجاب که ده اوز فارغه کی ایجاب پزان که شرعی اصولو بانده برابره ده اما بیا یه مخنی ولکی خوشحالی تسلطی ده خود دیر سخت خبره ده از فکر کم چه ده دا به ډیر غټ طوفانونه منځته راوړي.
مننه بهرام صاحب،
تبایی طرف ته ولاړ نه شي، د آبادی طرف ته ولاړ شي.
بله، زه بیرته تاسو ته راځم بهرام صاحب. وردک صاحب تاسو خبر پوښتنه وکم. بهرام صاحب وویل چې دغه بیره ستا چې په مخ په راتلونکي کې بیا د ښځو ته نور هم خنډونه رامنځته سي، آیا تاسو د دوی سره په شریکه هم دغه بیره لري که فکر کوئ چې د ښځو راتلونکی شای روښانه دی او ښځې باید هیله منې پاتې سي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه همدا وایم ملالای صاحب چې زما نظر همدا دی. زه د دې میلمنې ټولې خبرې تاییدوم، خو موضوع چیرته ده چې موږ باید منطقي مخکې لاړ شو. په سر و صدا و په ډیرو خبرو و په انتقادونو باندې موږ مخته نشو تلی. موږ باید دو خلکو سره په هنر مخکې لاړ شو. خیر دی که یوه خبره یعنی د هغوی قبوله که دوی خبرې باید زموږ به منی قبول کړي. اوس فکر وکړه چې همدغه محصلین، زه غواړم چې دوی خپله جشنواره تجلیل کړي، دوی خپل فراغت تجلیل کړي، هغه خپله خواهشي ترلاسه کړي، خو دوی نه مني. چې نه مني څنګه کوي؟ غواړي چې د پوهنتون دروازې په مخ ور وتړي. په دې افغانستان کې یعنی څه جوړ دي؟ کوم مشکل نشته، واړه مشکلات هم شته، غټ هم شته، لکه زموږ میلمنې چې وي. خو موږ ژر تر ژره د کوم مشکل مخه ونیسو. موږ دا داسې د دې مخه نشو نیولی. موږ باید د قلم د لارې د دې مخه ونیسو. موږ باید په هنر د دوی سره مخکې لاړ شو. لکه څو ځله د خپله ځم خواهش لرم چې دوی سره د مخامخ کینم، زه ورسره وغږیږم. زه دا خبرې ورته وکړم چې یوې جنۍ ته، یوې ښځې ته، افغانې ته څنګه د حقارت په سترګه ګورئ؟ ولې حق نه ورکوئ؟ خو اوس څوک شته چې د زموږ غږ واوري؟ زه ځکه دوی ته داسې وایم چې د زموږ خویندې ناهیلې نه شي. بیا هم یو د امیدوارۍ یوه خبره ورته کوم، یعنی یوه اشاره ورکوم چې خیر، تاسو امید ولرئ، دا د ژوند پای نه دی، یعنی د یو فراغت. موږ دا ټول ژوند مخکې لرو.
تاسو یادونه وکړه چې آیا د دغه ډول غوښتنو چې ښځې لري یا نجونې ښځینه محصلینې لري پای به دا نه وي چې د پوهنتون دروازې هم وتړل سي. اما پوښتنه دغه ده چې آیا د پوهنتون دروازې هسې هم د نجونو پر مخ باندې نه تړل کیږي، ځکه چې دوه کاله بعد به کېداسې چې هیڅ د پوهنتون فارغانې نه وي، ځکه چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ باندې نه دي تړل سوي؟
خو زه داسې وایم چې ګورئ، هسې نه چې د نجونو غږ نه دی اوچت کړی، هسې نه چې دوی څه نه دي ویلي، خو چا یې اواز اورېدلی دی؟ زه دې ته وایم، څوک شته چې زموږ غږ واوري غیر د الله نه؟ څوک شته؟ ولې دوی نه حاضرېږي چې موږ سره کښېني؟ ولې دوی موږ سره مرکه نه نیسي؟ په حجاب کې مخکې همدغه برنامه وه، د حنا ربانی یادونه وشوه چې هغه راغله دلته، ما و چې ولې په دومره افغانو لیاقتونو کې کومه ښځه نه وه چې هلته میدان هوایي ته ورشي؟ آیا موږ دا لیاقتونه نه لرو؟ خو دوی دا لیاقتونه حس کړي دي. دوی اصلا ښځه جنۍ نه مني، د حقارت په سترګه ورته ګوري. دا زه نه وایم چې دوی حق نه دی، دی اوس چې وایي په اسلامي حجاب کې خو نه ورکوي. بس چې نه ورکوي چا ته وایي؟ دا حق نه ورکوي. زن په دې خوشحاله یم چې باید خیر دی که چیرې ګډه د جشنواره نه وای لمانځل شوې، په جلا جلا توګه په ولایتونو کې، په کابل کې، لکه په مرکز کې دومره امیدواري ورته ورکړې ده چې هر په هنځای یعنی جلا جلا د نجونو خپل فراغت به تجلیل کوي، د غونډې حق به ورته ورکړل شي. خو د دوی تر شرایطو لاندې زموږ داسې دا ماته وړه موضوع ښکاري. باور وکړه، دا د فراغت که چیرې زه د دوی په ځای وای نو ما به هېڅ دا هیله نه وای کړې چې ما دا لمانځلی وای. زموږ لکه هغه ستاسو خبر ده چې څو وخته پس به هیڅ ښځه او جنۍ د کور نه د وتلو حق ونه لري. نو موږ نه پوهېږو چې دغه موضوعات لکه بله موضوع وه چې بهرني هېوادونه به موږ سره په دې کې مرسته وکړي. خو ما وایي چې نه، دا موضوعات چې د کور په ننه حل نه شي، هیڅوک نه شي کولای موږ سره مرسته وکړي. دغه د محصلینو آواز تر څو چې موږ دوی سره کښېننو، دوی مخامخ موږ سره خبرې ونه کړي، دا موضوع نه حل کیږي. یوه محصله آواز پورته کړي، یوه یې غواړي او یوه یې نه غواړي، په دې زموږ مشکل نه حل کیږي. د لوړ پوړي چارواکي باید موږ سره کښېني چې ولې موږ د خبرو حق نه لرو، موږ د مرکې حق نه لرو. موږ په ذهن کې خپلې مفکورې، خپل اهداف لرو، راشئ چې کښېنو، شریک یې کړو.
ولی دوی دا کار موږ سره نه کوي، تر اوسه هیڅوک هم نه دی حاضر شوی چې ما خپله غوښتي. زه دوی سره خبرې وکړم چې دا زموږ خویندې، دا زموږ میندې، درس حق نه لري، د وظیفې حق نه لري. په کوم دلیل حجاب حجاب مراد کړی دی؟ بیا څه مشکل دی؟ اسلامی ممالک دی ټول ښځه او جنۍ د تحصیل، د وظیفې، د سفر، د هر څه حق لري. موږ هم شکر دی مسلمان یو، د حجاب په هر څه باندې بلد یو مسلمان یو. موږ څنګه دا حق نه لرو؟ خو دوی نه مني. دوی دې غونډې ته اصلا نه دي آماده چې کینی. باور وکړه چې حتی تر دې حده چې تاسو سره د خبرو کولو جرات هم څوک نه لري. که موږ دوی سره مرکه وکړو، موږ دوی سره خبرې وکړو، ګواکې دوی به راشي، موږ به ونیسي چې ولې تاسو د ښځو د نجونو غږ وچتوئ د دې لارې نه. حتی د دې جرات یې هم ترې اخیستی دی، لکه پخوا چې آزادي بیان او حق و حقوق و هغه ټول سلب کړي دي. تنها دا یوه موضوع نه ده چې موږ په دې خبرې وکړو. یعنی څو وارې ما دا کوشش کړی دی چې دغه ټولې موضوعګانې زه ورسره شریکې کړم، اما څوک نشته چې ما سره کینی، موږ سره غونډه ونیسي او زه دغه خپلې خبرې ورته وکړم.
ډیره مننه وردک صاحب ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو، د مخکښې ښځې خپرونه مو واوریدله. د عادله بهرام صاحب څخه مننه، او د لطیفه خورم وردک صاحب څخه هم ډیره مننه چې له موږ سره یې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.